زما حیا عزت خرابېږي. ته سبق مو وایا اغه ته مونږ ورخایو چې امدغه خزه ده دې سبق ویلې دې د سکول تتلی دا مکتب تتلی دا د ډاکټر جوړ شوې ده دا استاد جوړ شوې ده معلم جوړ شوې ده هیڅ مسله وته نشته دې
د
خپل کورنۍ مرسته کوي. بل زه تاسو یو خبره وکم سمو د مخکي په پکتیا کې زلزلہ راغله په خوست او پکتیا کې او که تاسو فکر وکئ الته مونږ لګمو پلټنې مو کې او په هغه کې مونږ ته مخې ترغه چې خزي چې کومې زخمیانې شوې دي هغه په کورونو کې پرتی دي چې خپل ماتې د چا لاس ماتې ولی ځکه چې په اسپیټال کې خزي ډاکټرانې نشته دي او سړی هغه سړو ډاکټرانو ته پری دي نه ام دا حالت په پاکستان کې دا مونږ خلکو ته ور مخ کې کو چې ته خو یو دې ځای کې خو یعنی تش په نوم باندې عزت وته وی چې دا زما عزت دی دا زه بچ کوم خو سبا چې ستا دغه خور دغه لور دا وریرا دا خورزه دا روانه شي او دا اسپیټال ته ځي او په اسپیټال کې روتون کې یو سړی ډاکټر ته مخې ته کینی نو ستا عزت الته شو. سبا د دې ماشوم پیدا کیږي تته اسپیټال ته وړي څوک په دې علاج کوي چې یو خزه ډاکټر دا ټول وته مونږ خو بیا زمونږ یو ځانګړې بل فیچر دی پاغه کې هم مونږ د خزو سره د دې په مسایلو باندې خبرې کوو یعنی هغه ته مونږ ناویلی خبرې وایو هغه خبرې چې هغه عام طور باندې خلک نه وایي مونږ یې راشه ته خبرې هم دې ځکه یو کو او دې ته مونږ یو د یو ژبه ورکو چې تاسو راشه تاسو د خبرو وکي وای وای په خپل باندې
او خپل نظر وای دا ډیر مهم خبرونه دي. خټک صاحب ډیر مننه چې تاسو په اړه معلومات راکړل. مینا جان تاسو څخه هم ډیر مننه کوم چې وخت مو واست په دې خبرونه کې مل مشترک ګډون وکړ. لیدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
وما ورځ دا ونی مهم او پیښتا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویه د مسایلو د شنن لپاره د ازادي ځنګړې و مورستم را بولم. نن خبرې کې چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندې پزمکه خښوي چې ټي پی جنگلي څنګه بیرته ژوندې راوتلې د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلی ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سروزر مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو. اولادې ځای فارغان به چینایي ځوانان وهڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډیر څه هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د بنگلاديش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې د بنگلاديش د حکومت پړنګې دوه او هلته روان چور چپاول باندې وسخ کړي.
ګاټه چین او پاکستان وکړه او په دې کې تابان خپل اهداف ته دوه ورسېدل. اما ستر تاوان په کې د بنگلاديش خلکو وکړه
په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه
کندهار کې د طالبانو د شپږ سو منصوبینو لوی غونډه شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم پاړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځې لپاره راکول کړ.
د زیګونو د سیمې البته د خپل کرام افغان نسول کې ځینې اختلافات یا ځینې بیقاتی د چارواکو منځ کې پر سیلا دغه لپاره خپلې چې د تاټ نو مشرانو نو یوال د لپاره د کاندو لپاره
د ننګرهار سخت ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیخي ځای خلک وايي ګرمۍ زیات او برېښنا پاچاوي لري خو له لامبو سره نه بلد ځوانان درګرد د سین په اوبو لاهو کیږي.
بخولې دې تیزی دي به یو نیم په دې ګټو شته یو کس مې په خپل سترګو غوري چې سره ولګېدو بیا ځوانانو ترې ورپسې شو لا وغه راګیر کو به سر ورته په ټوټو وتړه ویوړه نه پیغم چې روغتون دی کم ځای ته ویوړه ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب وه ګرداب یو کس
هغه ځایونه کې چې سندونه زیات خطر لري لمبه ډېر خطرناکه ده هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات او شیا د سپرینو کول شي موانع کې کول شي او علاوه دې په غزاینو کې چې لمبا قتل لري حالت د داسې لوی نصب شي دا خطر اندازه ورسره لیکل شي چې د غزا ډېر خطرناک دی
او بو د خطر زیات دی هغه ساو په نوم بیلونه مو دا کول شری او خلق ته مو عامه په هاوی ورکړ چې دا سین کې ملامبې
او پښتونخوا کې د ګڼو ملت پالو د بیانیو ناڅافي بدلون هلته د اکتوبر په 11 د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمې شوې خو پاکستانی ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی
خبرو نه مخکې یو لس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته را گزاره کوي
بنگلاديش چې کابو شل کاله لکو د داګانو او نارامیو لک قرار شوه تیرونه د حکومت نړیدو او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږي قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ باسونه پاره ویل ګڼ افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم مانی او دولتي ودانی او د چور لامل د افغانستان د بربادي او کیسی یاد کړي او د چور چپاولي په تیر شل کلن ثبات اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزی حکومت د بنگلاديشانو ناشکری بللي دوی حالت د پاکستان په لوړډلو په بریا هم خوشینی خوده لخوا نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته پسپک کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترې نه واخلي
دندان شانیان د یو بیدار یو خيار او یو با اقتدام ملکتونو دي چې خپل سرنويش سره ټاکي خپل سرنويش په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې ارخلا حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځوي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو سختې راغلي وي خو کبه هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوونه نسی د ملت هغه او سلا اخر هم ختميږي به د اماغه حکومت جرډي ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخي اخیستي وي
د افغانستان اوسنۍ نظام چې ملا هیبت الله د نظام د قدرت پرګدې ناستې د افغانستان د خلکو مشروع حق نور کوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو باورونو او اعتقادونو پر ضد دی شیخ صاحب دې باید په دو پوي چې د خاوره تنها او یوازې د نه دی د ملت ټول تا په ارغمل نیولې د دوی مشروع حق د اسلامی ارزښتونو او د اسلام محدودې تر سور لاندې هم نه ورکوي دا سورز مراوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تشتیدلو ځای هم ونه لري
بنگلاديش چې د هندستان پاکستان چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو تیرونه پکې د حسین واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت بشپړ ماتې خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوې خو هلته د حکومت نسکورېدو تاوتریخواله د هندوانو وژنې د حسین واجد د پلویانو شکنجه کېدو وژل کېدو د کورونو سوځونې ترڅنګ د غوی د مالونو او دفترونو د چور کېدو پیښې زیاتې کړې دي هند ته د حسین واجد له تیښتیا او استعفا وروسته که څه هم پاوز واګي لاس کې اخیستي او امریکا تمایل د سولې او فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی خو د چورچا پولو پر هندوانو د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو ترڅنګ په دغه هیواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرې خوښي ښودل شوې د حسین واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان په لور سیاستوالي اعدام کړیو ورسته یو کې امریکا سره هم رانه شوی او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړیو مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو غټلو او د مخالفینو ځپلو لامل په وی دیکتاتوري هم بدل شوی ښکاری ده
متاسفانه چې په بنگلاديش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورتواله له هغه سره لري چې په افغانستان کې پیښ شو متاسفانه د جرلی یا د مشکل اصلی طرح پاکستان په بنگلادیش کې هم او په افغانستان کې هم تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیسته ده دغه مخ توریږي یا مسوګ پښتنه هم نه کوي. عین قضیه په بنگلادیش کې شیخ مجیب الرحمن چې بنگلادیش او د دو خلکو ته ازادي ترلاسه کړه بنسټګر وو د بنگلادیش، اما د ځینو مغرضو خلکو د شخصي اهدافو لپاره یا هغه کړۍ چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوه کار کوي خپل شناخت او هویت دغه مجسمه پر زوی او له منځه وړي.
او که څنګه د طالبانو د اوبو برښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برښنا نه و تولید شوی لکه د طالبانو حکومت چې ورستۍ او دریو کلونو کې تولید کړی ده، خو بل خوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برښنا د اوږدو پرچاویو له امله ګڼ خلک سیندونو ته د لمبه لپاره ځي چې بیا همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمانه مرخیل وایي وروستي یو کال کې 190 هیوادوال مختلفو ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي، خو د ننګرهار ځایي خلک وایي دا شمېر زیات دي او یوازې له ننګرهار نه تر دې زیات شمېر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیر جمعه د یو سترګو لیدل حال دا چې ځالته چکر ته تلو ما وړه ماشومان می چکر ته وړي و پارک ته، نو زه خپل انفرادي راخته شوم د دې درونټې ابشار ته. دی ابشار سره ډیری فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره به ځینې ځوانانو ردن را خوشې کوو بس هغه اوبه خو ډیرې تیزې دي. بیا به یو نیم په دې ګټ وویشته، یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترېنه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه وی وړه نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته وی وړه. ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب وه، ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقېدو پیښو د زیاتېدو له امله دم ګړی ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي په اوبو کې د غرقېدو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټې سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمېر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې هنر سیند مختلف سیندو کې دا کمپین موږ تر څه پیل کړ. په هغه سیندو کې چې ګڼه ګوڼه وي د اوبو د وړلو خطر زیات وي، هغه ساحو کې موږ بیلونه ولګول، روشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیند کې ملامبی سیم وژني لکه ګرمي ونه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، همدارنګه په ممبر کې د علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید ونه شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبه پکې ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لریواله ناشونې بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو، ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هیبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی او د خپل نظامی ځواک ترڅنګ د ملکی حکومت ولای او تیرو درې کلنو خپل منځي اختلافات او لوړو ژورو په اړه باسونه او سرګندونې کړي. خدا چې ناسته د اسماعیل هانیه له تر وروسته شوې ده، دا ګنګوسي هم پاره ولې دي چې طالبان د خپل مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوې دي.
دا چې غونډه سیلو په قندار کې مثلا شپږ سوه شاوخوا خلک راټول سوي وو او نوم یې په امنیتي غونډه کې وخت د تدابیر لپاره داسې ګنګوسې وې. البته د فکر کرم اسمان نسته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل یې چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي لپاره د اتحاد لپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ کراځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمه سرچینې ازادي رادیو ته وایي ملا هیبت الله دغه غونډې ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللی وو. په ځانګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالی هم ولري. د غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو زبیح الله مجاهد د غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه یې دی ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوې اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کار کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیه که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کیږي، علمای زوړل کیږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لري خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغومره امکانات او ټکنالوژۍ سره هیڅ یې مونږ نشو کړی. افغانستان خواته فضای د خلکو په لاس کې دم دا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینې مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشان را غوښتل سوي وي چې په فکر وسی، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړي دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بل خو له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملت پالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو او پرلتونو لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او پورستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بللې او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
این مسئله پاکستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند می شد. حالی فکر نمی کنم که چیزی پاکستانی علیحدہ مطرح هست تا جایی که ما می فهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
تیرے پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح دے
خدا سے موقف تھے پختونستان بانے
پختونستان زمین منصور برخان دا
پختونستان سدے
دا خو باغ جاتا پتی ہے چیزو کہ جمہور پختونستان جوڑاو.
بلخوا محمود خان اڅکزي چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګټ شوی دی، تیرونه ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپل هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړولی او تیرونه د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبریالانو سره له خبرو هم ډډه وکړه.
کیوں خاموش ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کس نے خاموش کرا ہے؟ کس نے کچھ کہا؟ اس طرح
آپ کا لیکن نمبر کیا؟
علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے مطلب خاموشی
خو مفتی منیر شاکر چې تیره ونه د مخپټ وسلوال لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو له امله ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخذ شوې بلکې د وطن پښتونخوا ده او سر به هم د پښتنو پښتونخوا لپاره ورکوي
من کله کله بلور چرته ما یو ویډیو کړی من خدا ول نه دا وی چې پښتونخوا زمونږ وطن دی پښتونخوا زمونږ علاقه ده پښتونخوا زمونږ خاوره ده من پاکستان سره ځان په دې خبره نه توړو یوازې من دا ګور چې نن نسل کال مخکې یو نیم سل کال مخکې دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار وو دې پښتونخوا ته نن یو نیم سل کال مخکې څه نوم کې خدای کېده افغانستان.
بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 11 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولس ته کوم د خپلو خبرو نه مخکې یو ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته راغوزاره کوي د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زه به ولله دلته چونه واخلم چونه وله ورکوي نور موږ دا جنډې نه پرېږدو
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیریونې تود بس دا و چې امریکا کې یو بل پاکستانی وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی دا له ایمل کاسی عافیه صدیقي او ابراهیم پراچا وروسته څلورم یا پنځم پاکستانی وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراهۍ په جرم نیول کیږي په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستانی وګړي نیول کیږي برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسي ګټلې چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یو ویډیو کې بحث کوي د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زنده‌باد ناره وهي خو هغه ورته ویلي لمړی ته افغانستان زنده‌باد وایا بیا یې زه درته د پاکستان زنده‌باد ناره کوم
یاري ته پاکستان زنده‌باد کا ناره لگاو افغانستان کا
نعرہ لگا دے زندہ باد
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے تو پاکستان کا نعرہ لگاؤ نا
بل موضوع په کندوز کې داغه طالب پلوه کلیو د خلکو د شکایت واچي وای د مولوی جلال په نوم یو طالب ځای مسول دوی ل خپل ودانی او استل غختل خو په دې وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسل هغه هم تر غورځول دي دوی وای طالبان نوې کورونه ډنګول او د قران کریم ل غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شي او کوچنی خوډب شوه دي طالبانو پرې ډزې کړې دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شي په ټولنیزو رسنیو توند نیوکې شوې دي چې طالبان د خپل پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکول دغه راس فعالان ویلي د قران کریم به حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپل د قران کریم د اعلان خبره کوي
ایشا کر سو بارے والے چې بلاز مش پکار وکړ نه لري مش رايونه چې پکو اما چې پکې نو زما پکو نه کاله خیر در کړه له موبایل موبایل کو سی تراله شو کو سی تراله صاحب لو در ترلاند کی د ته سیاسر را و وتل چې خپل بصراوی کې ناس وي حتی قران و تل وش حتی دا غوا سیاسر چې په پوری ولا د قران ذکر کوله نو دته کدته خلکو یو تشنوت کړي یا خشک کړي یا جنجال کړي په مورد کې د سره نه کړي په مورد کې د قران یو
د ټولنیز رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچې خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کله کې غوښتنې پکې کړې دي د کرکټ بورډ کرا سچینو ازادي رادیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوړه نه لوبیدنې ډیلونه کړو قضیه تر پلټنې لاندې دی او بندیزونو سره به مخ شي بلخوا د کابل پریمیر لیگ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي رادیو ته په لیکلو پیغامونه کې ویلي په دغه لیک کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیک په معیار پورې اړه نه لري بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثر کېدو د اکوادور د یو سیلانی د مسلمانېدو و چې طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیخی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثره کېږي او مسلمانېږي خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي.
چیک پاین او مجاهدین خو الحمدلله بسیار هر جایکه از مجاهدین بسیار اگر رویه نیک میکنه قدیم مردم بسیار رفتار خوب میکنه. اینکه یه مجاهد موتر بوده قدیم رویه نیک مجاهدین که دیده بیدی از موترها گفته ما تا میشیم قد اسیا میرم باز اینجا آمدن در قماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که بیدار مجاهدین برای ما بسیار روی خوب کده ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم.
دلتا الحمدلله دلتا در کلمه در شهادت رو خود رسوله او پا 15 وقت المانزه که پا جمع که در حاضر و او دلتا او دست طریقه در غسل طریقه او دی کلمه اجمالی معنا او تفصیلی معنا و دی باندی ده تا معلومات ورکل سوار
نمی کنه کفشای پشتی بلند می پوشه هی تق 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 می کنه
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړی و چې په کې لیدل کېږي ځایي طالبان د یو دفتر په دیره کې سر راټول شوي دي او ایرانۍ سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالانو ویلي موسیقي که طالبانو په افغانستان کې حرامه ګرځولې نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پرله پسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوستو ترڅنګ حتی دفترونه د بنډارونو په ډیرو باندې بدل کړي دي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې ټي ټي پي اعلان کړی چې څه موده وړاندې په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په یوه سمڅه کې ژوندي ښخ شوي طالبان له 8 ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورلې دي. ټي ټي پي د دغو دوه جنګیالیو ویډیوي مرکه هم په دوه قسطونو کې خپره کړې او روښانه کړې ده چې دغه دوه جنګیالي په معجزاتي ډول له یوې سمڅې نه بلې ته وتلي او ژوندي ژغورل شوي دي. دغو طالب جنګیالیو ویلي پاکستاني ځواکونو ورپسې کلینونه راوستي وو او د دوی ورسره نښته هم کړې ده خو د تسلیمۍ نه ورکولو له امله یې په هغه سمڅه کې ګرنیټونه ورواچول او خاوره یې پرې واړوله چې دوی پکې پټ شوي وو. یوه اونۍ وړاندې پاکستاني ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پاکستاني ملیشې په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شویو جنګیالیو د کلینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پی هغه مهال وویل د دغو جنګیالیو د ژوندي ښخولو غچ به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندله. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلې ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سږکال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د 2 میاشتو ماشوم یې هم په ګیډه. ندا حافظ چې 6 کلنه ده په ګیډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شو. اغلی ندا حافظ په خپل انستاګرام لیکلی د تورزنۍ د سرو زرو د مډال ګټلو لپاره په رنګ کې له ما سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنګېدلی بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغې ویلي ځکه یې له خپل په ګېډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکي او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره اشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پونتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو د راوړنې او روزنې پونځي جوړ کړی دی. په دغه پونتون کې به تر 4 کلنې زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پونتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پونځي کې به د 7 کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او صنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنۍ په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. دی پونځي تب په لومړی کال کې د 12 ولایتونو اویا ځکهونکو جذب شي. خو د چین په ټولنیز میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلول لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن ومو ورځ ملان غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره نو او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې ومو ورځ سره مه هېروئ.